درنو دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د خبرونې سیاته برخه د ازادي رادیو منچلې ته څنګه لري شوی چی یو کلتوري او فرهنګي مجله دا او پکې ادبي کلتوري او فرهنګي ریپورتونه او مسایل خبريږي خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لر په مخ کې د دې سات خبرونه ده په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربن کوي او کوردیز واکونو ته اجازه ورکوي چې له دې سیمې ووځي. او اروپایي ټولنې او برتانیا پر بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر پلان سلا شول. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د جمهور ریاست د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر ته کارکونکي د پروان د شنوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې له انتخاباتي دفتره وتختول. دا یو تختول شوی پلار شمس الدین پرون ازادي رادیو ته وویل
مکتب خلاص
کړو یا ګرښو دوست مرښو کم کم ته وایي سویم خونځه خلاص کړو کراچي چلول د کور د خرڅ لپاره په انتخاباتو کې کار ونیو و سورک لري او د رکلان نه دی معلوم. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبد الوهاب قهار صافي ازادي رادیو ته ویلي چې د قومي مشانو په منځګړی توپ د خپل کارکونکو د خلاصون هڅه کوي. دا پروان امنیه کمانډان محمد حافظ ولی زاده ازادي رادیو ته ویلي د قومي مشانو لخوا ورسخه وغختل شوی چې د تختول شو کسانو د خلاصون لپاره د پوسی عملیات نه کوي. ولی زاده زیاته کړې دا سی رپورټونه ورته رسیدلی چې وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره پیسې وغختي. خپل وسلوالو طالبانو په دې اته نه دی ویلي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي ونې به د باختر د خزانه تاریخي اثر په هنګکانګ کې ننداري ته کې خودل شي. د دې وزارت ویان صابر مومند پرون ازادي رادیو ته وویل چې د تاریخي اثر اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. صابر مومند وویل د اثر به راتلونکي میاشت د چین له موسمه هنګکانګ ته یوسو هلته به یې ننداري ته کې کړو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په وینا د باختر د ګنجنی اثر په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبي کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ننداري ته وړاندې شوي دي. د ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردیس واکونو ته اجازه ورکړي چې له هغې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انقره کې وو. د غلطۍ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبره اعلان کړه. مایک پینس په انقره کې خبري اعلان ته وویل چې ترکیې موافقه کړې چې 15 ورځې به پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردیز واکونو ته زمینه برابروي چې له هغه ځانګړې مسؤونې سیمې چې د ترکیې له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس وویل دا پروسه هم دا اوس لا پیل شوې. دا ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندې. خغلی اوغلو زیاته کړه
PKK YPG-نن 120 ساعت
چینه دی وای موږ به د سولې چینه عملیات یو سلو شل ساعت ودرو څو د PKK او YPG ځواکونه له مسون زون څخه د وټلو موکي پیدا کړی. دا اوربند نه دی، دا اوربند یوازې اوربند یوازې د دوو مشو قوت ترمنځ کیږي. موږ یوازې عملیات څنډ وو چې تر هغه ډلې له امن سیمې ووسی. مولود چاو شغلو چې د سوریې په شمال کې وبخې مولود چاو شغلو زیاته کړ چې د سوریې په شمال کې پوسی عملیات به هغه وخت د پوینا ودرول شي چې ټول وسلوال په بش پړول سرحدي سیمو ووزی. دا سوریه دیموکراتیک سواک چې کوردان مشرک وي پنکره کې په خبرو کې استاد نه درلود او په دې اړه لا تفسیر نه دا کړی. اروپای ټولنې او د برتانیا لخوا پر بریکزیټ یا اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر پلان موافقه شوه. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمان نه تایید کړي. د اروپا د پارلمان ووی شغلو پرون په بروکسل کې رسمن موافقه ومنله خو باید د هر غړي هیواد په کورنی پارلمان کې هم بحث ور باندې وشي او تایید شي. دا د لپاره لندن د اکتوبر 1.3 نیټه اروپایي هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلی. د اروپایي پارلمان مشر ډیوډ سوسولی پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل دی وی دا موافقه باید د اروپا کمیسیون نن او سبا تایید کړي او بیا به د برتانیې د عوامو مجلس ته واستول کیږي او تر هغه وروسته به اروپایي پارلمان ته سي. موږ تیار یو چې متن وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابر کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ چې د اروپایي پارلمان استازي به وروسته خبره کوي. دا اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر پرون ویل چې مناسب او منصفانه معاملې کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل چې فوق العاده نوې موافقه شوې، خو هغه په کور لغبرګونونو ډېر ډاډ نه لري. د شمالي ایرلند ګوند استازي ویل چې موافقه به تایید نه کړي. او په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استعزا په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو په مرکز کې دی، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن د اوکراین له ولسمشر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله د راولاړ شوې لانجې او په دې ارتباط د ولسمشر د استعزا په بحثونو کې له مرکزی څیرو ګڼل کیږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس ته غړو په غونډه کې دا خبرې کړې چې د ولسمشر د استعزا د امکان په اړه څیړنې کوي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دې اړه چې ډونالډ ټرمپ د جولای په 15مه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ټلیفون کړی او پر هغه فشار راوستي چې د ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایدن په اړه څیړنې وکړي، پلټنې کوي. دا د ټلیفوني مکالمې افشا کېدو د امریکا ولسمشر د استعزا بحث راپورته کړی. خو ټرمپ او زیلنسکي ویلي چې داسې خبرې نه دي کړې چې د سوال وړ وي. دا او خبر دوستانو، خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. لومړنی ریپورت راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وروسته له هغې چې یوناما په خپل یو وروستي ریپورت کې په افغانستان کې په بېساري توګه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره وکړه، د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکي خلکو د امنیت د ښه کولو هڅې کوي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایل شوي چې د خلکو امنیت ټینګوي او په ځانګړي ډول یې د جمهوري ریاست د ټاکنو امنیت ته اشاره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په وسلوالو حملو کې ملکي تلفات د اندېښنې وړ بللې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما پرون په یو ریپورت کې د ملکي تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړ. یوناما وویل چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې 4,314 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. په دې اړه چې د یوناما په ریپورت کې د ملکي تلفاتو په اړه نور څه جزئیات راغلي، د واصل وسال ریپورت اورو.
یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی د یو تازه راپور لمخې په افغانستان کې د ولسی وګړو د مرګ شوبلې کچا لوړه شوې ده. د یونما په راپور کې راغلی چې د روان کال د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې پورې چې کوم ارقام دوی ثبت کړي ښیي چې د تیر کال د همدې درې میاشتو په پرتله سږ کال د ملکیانو په مرګ شوبله کې 2% زیاتوالی راغلی ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی د شمیرونو لمخې د روان کال په 3 میاشتو کې 8,209 تنو ته مرګ شوبله وختي چې پکې 2,503 تنه وژل شوي او 5,606 تنه نور ټپیان شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې پورې چې څومره کسانو ته مرګ شوبله وختي د 2018 کال د همدې مودې سره ورته ده. په دغه راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو له قوله ویل شوي چې د ولسي وګړو د شوبلې لوړه کچخې چې د جګړې ټولې خلې خواوې باید د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام زیات او د عملیاتو پر مهال د خپل چلن ته بیا کتنه وکړي. د یونما په راپور کې په 13 میاشتو کې د ټولې مرګ شوبلې 2% د حکومت پر وسلوالو مخالفینو، 26% پر افغان حکومت او ملاتړو ځواکونو او پاتې نورې پر نامعلومو وسلوالو ډلو اچول شوې دي. د یونما په راپور کې ملکیانو ته د وخت مرګ شوبلې تر ټولو مهم لامل ځانمرګي بریدونه او ځای پر شوې شوی چاودیدونکي توکي یاد شوی چې د ټوله مرګ شوبلې 200 سلنه جوړوي. بل لامل زمکنۍ جګړې یاد شوی چې د یاد مرګ شوبلې 90 سلنه او ورپسې هوایی بریدونه دي چې د ټوله مرګ شوبلې 11 سلنه جوړوي. هڅه مو وکړه په زمکنۍ او جګړو او هوایی بریدونو کې د ملکیانو د مرګ شوبلې د زیاتېدو په اړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي کالی ورخه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خلکو ته زیات مرګ شوبله اوړي، نو بل اړخته د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د همغږۍ د نشتوالي او غیر مسلکي چلند له امله ولسي وګړو ته مرګ شوبله اوړي.
زما په ګمان باندې د ملکي مرګ شوبلې که ډېره کچه په د افغانستان د دولت په وسلوال مخالف باندې وراوړي، د افغانستان دولت هم خپله پرتیا لري چې په هغه کې د بې مسلکه افرادو اشخاصو په ملکي بخشونو کې ځای په ځای نظامي بخشونو کې ځای په ځای کېدل او د هغو مسؤلیت نه منل د افغانانو د مرګ شاته، دغه څو عوامل د یو بل ته لاس سره ورکوي او ملکي مرګ ژوبله زیاتېږي.
ښاغلی تدبیر د جګړې لاړخونه غواړي چې د جګړې اصولو ته په درناوي سره د ولسي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان کال کې یوازې په سړو سیمو کې 9% زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي. د پوهنې وزارت وایاندي نوریه نزهت پرون ازادي راډیو ته وویل 800,090 زده کوونکي په 1398 کال کې ښوونځیو ته جذب شوي دي. واصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان پوهنې وزارت وایي سږ کال د 28 ولایتونو په سړو سیمو کې شاوخوا 2,000 زده کوونکي چې 3,000 سلنه انجونې جوړوي ښوونځیو ته جذب شوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوري نهزت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله زده کوونکو د جذب شمیر سږ کال 10,000 پورته دی. دا وایي الا 800 څخه زیات زده کوونکي سږ کال موږ ښوونځیو ته جذب کړي دي. د ګرمو سیمو د زده کوونکو جذب د وږي په 15 پیل شو. اوس 2 میاشتې فرصت لرو. موږ هیله لرو چې د فرصت پای ته رسیدو سره زموږ د جذب 1,000,000 ته پورته شي. اوس مهال د نویو زده کوونکو د جذب لړۍ په کندهار، هلمند، فراه، لغمان، کونړ، نیمروز او ننګرهار کې روانه ده. د پوهنې وزارت د زده کوونکو د جذب جدواله د دې وزارت د عامه پوهاوي او د 1,500 خزینه ښوونکو جذب په 3 کلونو کې یادوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پوهنې وزارت کولی شي دومره شمیر زده کوونکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي؟ د دې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن پیړه وایي
که دوی ته د هغه وخت کې چې د مالیې وزارت 10,000 بستونه د کال ورکول د 1,500 شاګردانو ظرفیت موجود و، اوس چې د مالیې وزارت په ټولو 5 کلونو 10,000 بستونه ورکړي دي، دوی په کومه امکاناتو 1,500 شاګردان جذبوي؟ زما د نظره دوی باید دقیق ارقام ورکړي او دقیق ارقام په دې معنا دی چې حکومت دوی ته به امکانات ورکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د زده کوونکو د زیاتوالي خبره کوي چې د راپورونو پر بنسټ د پلازمینې کابل په ګډون په ټول هیواد کې 50% ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او سم مخکې لدې چې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام درواورو، دا وورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله سنکسي ورته کتنه کړې.
اکثرو لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلې دي. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه باندې 2,568 ملکیان وژل شوي او له 5,600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل ورځپاڼې دغه رپورټ ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې پخوا یې سابقه نه درلوده. ورځپاڼې له ښکېلو خواوو د یو نامه غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یوناما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامي چې یمامتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل ورځپاڼې د یوناما په حواله دا هم لیکلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 1 د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په یو لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړې وې. د مقالې له مخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې وی ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1104 اویا ملکان وژل شوي او 3109 دیرش نور ټپیان دي. د ورسپانی په لیکنه د ملکانو مرګ جوړه داسې وخت کې اوچته ورسېده چې د اتلس کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پاترسولو په هدف خبري یو دم ناکامه شوې. د سپتمبر په اتمه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښي وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو واره لیوالتیا وښوده، خو وی ویل چې پلو بریدون ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلی خلکو ته ډیره مرګ جوړه د طالبانو لخوا د ملکانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورسپانې د طالبانو هغه دریسته هم اشاره کړې چې انتخاباتي غیر مشروع بللی وو او ګواښ کړی وو چې ګډوډ به کړي. په افغانستان کې ملکانو ته ډیره مرګ جوړه د ولسمشری ټاکنو په کمپاینونو او د رایې چونې په ورځ رسیدلې ده.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو سربیره د خزان یا تلې موسم په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو البته ټول نو زنو شاعرانو او زنو لیکوالو
په هنر جاج کې د اکیډمیسن سلیمان لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو
د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په اړه کې یو ډاکومېټري واغه نندارچیانو ته
په فنکار برخه کې به د دوو محلي سندرغاړو سره د هغوی په فن خبري وکړو. په زرپان کې به لنډه کیسه واړه خدایان واوري.
ته مور نه یې، ته یو ظالمه یې. له همدې خبرې سره ماماڼه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه.
او په ورېښمین خیال کې به د احمد تکل شیرونه واوري. هغه بلوی او ستر کارونه وکړي. تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږی شي. زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژنې. رو رو پخېږي او رو رو نرمېږي. په لار ورو روزي له منډو لویږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
څو ورځې وړاندې د هنر نړیواله ورځ وه. دا ورځ په یو شمیر هیوادونو کې ونمانځل شوه، خو له بده مرغه نمانځنې په افغانستان کې بیخي په نشت حساب وه. ښایي لامل یې جګړې او د هنر په اړه د ټولنې ټیټ فهم وي. د افغاني ټولنې اکثره وګړي هنر ته په ښه سترګه نه ګوري. دا ځکه چې د هنر په اړه یو ډیر کوچنی تصویر په ټولنه کې عام شوی دی، خو داسې نه ده. هنر یو ډیر لوی مفهوم او تصویر په بر کې نیسي او اړینه ده چې دا تصویر یې عام شي. هنر د انساني فعالیتونو هغه مجموعي او اثر او تویل کیږي چې د انسانانو پر عواطف او احساسات باندې د اغیز کولو او د ځانګړي معنا او مفهوم د لیکدولو لپاره تر سره کیږي. هنر د هنرمند شعوري کار او آگاهانه فعالیت دی، خو ځینې وخت لکه د کار په شان یوازې د مادي مقصد او مالی ګټې په مخه نه وي، بلکې تر دې ټولو اوچت مانوي مقاصد هم لري. هنر ښکلا پنځول، ښکلا خوښول، ښکلا ستایل، ښکلا پالل او ښکلا لا ښکلي کولو ته وایي. په ټولیزه توګه هنر په دوو لویو برخو ویشو چې یوې برخې ته یې خپلواک هنر او بلې ته یې ښکلی هنر ویلی شو. خپلواک هنر د هر اړخیزو اسانتیاو لپاره کارول کیږي، لکه ګرامر، بیان، استدلال، منطق، ریاضي او د تورته نورې پوهې چې انسان ته د چاپیریال، طبیعي علومو او ټولنیزو علومو له پوهاوي سره مرسته کوي. خو ښکلي هنرونه د ټولنیز شتون ځانګړې پوهه ده چې په ښکلا پیژندنه کې د پوهېدو جوګه کیدلی شي. کله اوګه بحث تیر شونه ویل شو چې د بشری ټولنې د پرمختګ هوساینې او رواني بدلون لپاره هنر یو مهمه برخه ده او باید کار ورته وشي. په همدې هیله چې خپلواکو او خپل هنرونو ته پاملرنه وشي خبرونه پیلو. خزان د سرو ګلو مرګې ده، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. مخکې دې چې سړه هوا یا ژمی پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یوه بله څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ شوي وي که انسان فکر وکړي نو ښایست به یې ګوته په خاخ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغېز څه دی او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هغه پښتنې دي چې په نننۍ
کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی د ژمي تقریبا پیلامه غوندي ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمي ته آمادګي ونیشي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې د زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د موږ ولایت هم دغسې ده. لږه وخته چې زه په کې زیږېدلی یم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر یې د ده د هستۍ محصول ده. کدی غمجنی، کدی بېواکه یي په جامعه کې، کدی تر فشار او ستم لاندې یي، هغه دغه فصل ته زیړ رنګونه د غم علامه بولي. او غمجنې ورېځې، د ورېځو مستي په غرونو حملې او بادم ورپسې، دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرامې ورېځې غوټه غوټه په غرونو ناستې یي او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تېرېږي چې زحمتکش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په اډونو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نومیدي حالت نه سم ورته ویلی، یو غمجن یو ښکلی غم احساسوم. او ښکلی غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره هم ارتباط ولري، د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري. زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي، خصوصا هغه منصور آثار دي، منظوم آثار نه دي. فکر کوم چې دا به د دې اثر چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي، نه ټول بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نزدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوی دی.
خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې چې یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقمه کیږي، ژیړیږي، او بل په عامه معنوي معنا یې همدا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي، خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده، په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي، د غنمو حاصلات اخلي، او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت دسې د ټول کال مصروف وي، ټول کال خواري وي، ایستلی وي، زیار ایستلی وي، نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا دسې کله سې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی، دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي سی انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري، یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبي کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو په هنځي زده کړه هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګانې، شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی، او یو خاص موسم د ډیر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړ ګلو کې برمه کړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه.
د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی، د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی، د محبت د زړه د درد سرمایو چې پانی اوچې پانی، د پسرلی د خایستونو سوچے پانے، دو پسرلی دا خائستون.
تیرونه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د سلاکار، لیکوال، څېړونکي او مزاحمتي شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق نوې مکلی زو استاد سمو دوړاندې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی وو، او د افغانستان علوم اکاډمۍ د هغه نوې مکلی زو د یو سیمینار په کولو سره ونمانځله. استاد لایق د افغانی فرهنګ پوهنی او فلکلور د یو متخصص په توګه یادولې شو، او هم د داوود خان له واکمنۍ را په دیخوا د ټولو سیاسي، جګړیزو او فرهنګي بدلونونو شاهد او لوبغاړی شخصیت دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د استاد لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
هنر جاج
د اکاډمیسن سلیمان لایق د زوکړې د نوې میکالیزین مانزغونډه د تیری چهار شنبې پورز د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا د یو سیمینار په ترسره کولو سره ونمانځل شو. په دې علمي محفل کې د علومو اکاډمۍ پر رهبرۍ او علمي غړو سربیره د هیواد یو شمیر پوهانو، څېړونکو، استادانو، فرهنګیانو، محصلینو او د ښاغلي لایق مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسن لایق د افغانستان له پیاوړو ادیبانو څخه دی چې شخصیت یې له ګڼو اړخونو برخمن دی. هغه نه یوازې دا چې زموږ د معاصرو پښتو او دری ادبیاتو په تاریخونو کې، بلکې د سیمې په کچه په وتلو او منلو علمي فرهنګي شخصیتونو کې حساب او د خپلو پنځونو او لیکلو منظومو منصورو ادبي او څېړنیز اثارو له برکته د سیمې د ادبیاتو په تاریخ کې هم لوړ نوم او مقام خپل کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال سید نظیم سیدی وایي چې ښاغلی لایق په ټولنیزو، دینی، ادبي او سیاسي علومو کې د لوړې پوهې، پراخې مطالعې او تجربې خاوند دی. هغه د دغه غونډي او استاد لایق د شخصیت پاړه راتوي.
په دغه غونډه کې د هیواد د دواړو ژبو دری او پښتو بیلابیل پوهانو څېړونکو ګډون کړو او په دې غونډه کې چې څو برخو باندې ویشل شوی و، لومړنۍ برخه تاسول د چې د ولسمشر په ګډون یو شمیر علمي او اکاډمیکو بنسټونو او ځینو وزارتونو پیغامونه را لېږلي او د پښتونونو پیغامونه تر څنګ بل برخه چې وینا او ته ځانګړې شو، دریمه برخه د مقالو د پاره ځانګړې شو چې علمي او د څېړنیزې مقالې وي. البته د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري و، هغه نندارچیانو ته یا لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې شوه، او تر څنګ یې د استاد لایق د کتابونو چې لس ټوکونه البته هم په نظم هم په نثر و د هغې مخکتنه وشوه، او د غونډې په جریان کې د لایق صاحب په باره کې یو تندیس د افغانستان د علومو اکاډمۍ د رهبري هیئت لخوا جوړ شوی و، هغه د لایق صاحب لور ته حسین لایق ته ورکول شو، دغه د درناوي په پار، دغه د علمي کارونو خدماتو په پار. غونډه په ټوله کې په دغه برخو باندې منحصره یا ویشل شوې وه، او په غونډه کې د هیواد بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړو. استاد لایق ژوند په ټوله کې په دوو برخو باندې وشو، یو د استاد لایق علمي ژوند دی او بل هم سیاسي ژوند دی. تاسو پوهیږئ چې سیاسي ژوند د فرد پورې منحصر وي، ډیر ځله که څوک دلچسپي لري د هغې لارې لارویانې تعقیبوي که نه وي څوک ډیر نه پالي، خو علمي او ادبي فرهنګي شخصیت چې دی دا بیا د هیواد د ټولنې پورې تړلی دی. په دې کې شک نشته چې استاد لایق په فرهنګي او ادبي ژوند کې د دې ټولنې د ارزښتونو دپاره، د دې ټولنې د کلتور دپاره، د دې ټولنې د غنا دپاره ډیر زیات کار کړی، او له نیکه مرغه د دغه ځینو کارونو یادونه نن په دغه غونډه کې یا په دې پروګرام کې وشو. د استاد لایق کتابونو ته مخکتنه هم وشوه، خو تر ټولو مهم باز دا و چې لایق د افغانستان دپاره یو داسې شخصیت وګڼه چې د دې که خدای مکړه خدای مکړه دی نوي دا تشه په اسانۍ افغان ولس نشي ډکولی. نو پر همدې پار ګډونوالو او مینوالو د دې تر څنګ چې د ده په شخصیت او په علمي چارو باندې بحث وکړو، د الله دربار ته یې لاسونه لپه کړل چې لایق بیرته روغ رمټ خپلې خاورې ته راستون شي او د دې وطن دپاره بیا د خدمت جوګه شي. البته څنګه دی په دې غونډه کې نو دا یو بحث دی. په لومړي سر کې ما ویل چې موږ یا د افغانستان د علومو اکاډمۍ رهبرۍ یو هوډ لره، یو تصمیم یې لرلود چې د ده نوې یوه مکالیزې دپاره یو غونډه جوړه کړي. متاسفانه تاسو د وزیر اکبر خان د پیښې نه خبر، د ششدرک د پیښې نه، چې په هغه پیښه کې حضرت یا جناب لایق صاحب ټپي شو، او ټپي دومره ژور و چې متاسفانه په افغانستان کې تداوي یا درملن لږ ستونزمنه وه. نو پر همدې اساس کله چې ولسمشر د ده یادت ته ورغی، هلته دوه چارې د لایق صاحب په باره کې مسؤلینو ته وسپارلې. یو، لایق صاحب باید د درملنې دپاره د هیواد بهر یو بل هیواد ته ولیږل شي، او دویم هم د لایق صاحب دپاره باید یو علمي غونډه جوړه شي چې د هغې هوډ اکاډمۍ کړی، خو دغه هوډ لږ را چابکه شو، ګړندی شو، بالاخره اکاډمي هغه غونډه نن له نیکه مرغه وکړه.
د اکاډمیسن لایق د ادبي او فرهنګي شخصیت لپاره د پښتو او دري ژبو د ښه شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه لسګونه منظوم او منصور اثار لیکلي او پنځولي دي، او دا حق لري چې د شخصیت د علمي او فرهنګي اړخ پاړې ووایو چې زموږ په معاصرو پښتو او دري ادبیاتو کې د اکاډمیسن سلیمان لایق نوم د یو نوښتګر شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه ښه روښانه او ځلانده دی. لایق شاوخوا اووه لسیزې زموږ په فرهنګي ډګر کې هیواد او خلکو ته په ځانګړې توګه د شعر او ادب له لارې د یادونې او ستاینې وړ خدمتونه کړي دي. سید نظیم سیدی د استاد لایق د علمي شخصیت په اړه وایي:
نو په ټوله کې که موږ د لایق صاحب د علمي او ادبي فرهنګي شخصیت په باره کې بحث کوو، دی په علمي لحاظ د نویو غوښتنو په رڼا کې په ټوله معنا یو برابر علمي شخصیت و. په څېړنه کې د نوښت او د نویوالي پلوی و، خو تر ټولو مهم بحث پکې دا و چې ده د افغانستان فولکلور دپاره ډېر ارزښت ورکو، او همیشه به یې ویل چې فولکلور د افغانستان هغه اساسات او بنسټونه دي دا باید راوسپل شي. همدا لامل و چې د اکاډمۍ پخوانی یا مخکینۍ رهبري چې جناب پوپل صاحب په راس کې وه، هغه یې دې ته اړیس دی چې د افغانستان د علوم اکاډمي د فولکلور د ارشیف په نامه یو بیل بنسټ جوړ کړي او په دې بنسټ کې د پښتو دری ژبو لیکوال او څېړونکي ګمارلي او دوی د افغانستان د بیلابیلو سیمو ته لاړه، د افغانستان د بیلابیلو ځایانو فرهنګ او په ټوله کې فولکلور راټول کړو. تر اوسه هم له نیکمرغه د افغانستان په ارشیفونو کې خوندي دي، د علوم اکاډمي په ارشیفونو کې، چې دا یو لویه لاسته راوړنه وه. د دې تر څنګ لایق صاحب یو بله لویه ښېګڼه دا وه چې کله به هم ته ورغلې ځوانان به ډېر هڅول، ځوانانو ته به د ټولنې د جوړېدو بحثونه کول، ځوانان به دې ته هڅول چې ټولنه په کار باندې، ټولنه په زحمت او زیار باندې جوړېږي. موږ نه باید د نورو د فرهنګ، نه باید د نورو د سیاسي اغراضو ښکار شو، او په همدې دپاره د ځوانانو ته سیاسي فکر ورکو. خو تر ټولو مهم بحث دا و چې د سره د دې چې د یو ګروه یا د یو عقیدې پلوی پاتې شوی اوس هم هماغه پلویتوب کوو، مهم بحث دا و چې د هغه خپلې تېروتنې په ډاګه ویلې چې دا په دغسې عمر او د دغسې سیاسي زیمانو دپاره ډېره ستونزمنه ده. مګر لایق صاحب دا وړتیا لرله، دا حوصله یې لرله، نو هغه به په ډېرو شیانو اقرار کوو چې موږ ته نه وو په کار چې دا کارونه وکړو. متاسفانه وم کړه، او هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان زعیم شي، مشر شي، زموږ تجربو ته په کتلو سره ښه کارونه باید وکړي، او دغه ستونزې یا اشتباهګانې چې موږ کړي دا باید تکرار نه شي. نو په ټوله کې لایق یو مهربان انسان، یو علمي شخصیت، د افغانستان یو لوی قدر، یو لوی هستی وه. موږ به دعا وکړو چې خدای دې هغه ته روغه سټه ورکړي او بیرته خپل هیواد ته راشي، او بیا هم د تل په څیر ځوانان وروزي او خپل فرهنګ او ژبې ته لا پسې زیات کار وکړي.
د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنیار اسحاق مومند بیا وایي چې د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د اکاډمیسن لایق سره د کار ډېر ښه تجربه لري. هغه یو پو او خلور انسان دی، او وایي چې استاد لایق له ځوانانو سره د ښې اړیکې یوه الګو ده.
استاد لایق د افغانانو لپاره ډېر لوی شخصیت دی، بلکې هغه نړیوال شخصیت دی. منګه د هغه د لارویانو، هغه د شاګردانو په حیث باندې موږ هغه ته کله ناکله وتلو مشورو مې ترې اخیستلې، د ځوان فکر په باره کې، د ټولنې د رغونې په باره کې، د ادبیاتو په باره کې، او په ډېره حوصله مندۍ به موږ ته ځوابونه راکول، او دغسې یو روش به موږ سره کوو لکه پلار چې له زوی سره کوي. په خپله مهرباني کې دی بېساری و، هره ورځ به در سره نوې خبره وه، زړې خبرې نه تکرارولې، ډېر په ماضي کې نه پاتې کېده، په تېرو خبرو کې دی ډېر نه و، او نه یې تېرې خبرې ډېرې ده پاللې، خو و تاریخی خبرې به کولې، په تاریخ کې به د حال بیانوو، کله چې تاریخ تاونه ګوري حال بیانولای نشي، او حال چې بیان نه کې پراتلون کې غږیدلای نشي. نو لایق صاحب داسې یو شخصیت و چې د ټول اکاډمي، بلکې ټول افغانان له هغه نه مستفید و، د هغه له فکر نه، د هغه له روشنګرۍ نه، د هغه له ذهنیت او اشعار خو په دې ترتیب باندې دي چې په ټوله دنیا باندې خواري دي، اشعار نظمونه په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې. نو هغه ډېر بیو بېساره انسان دی، خدای دې لوی عمر ورکړي، ډېر عمر دې ورکړي، او دا ډېر ښه ابتکار ده چې موږ نن د هغه نوې مخلیزه ولمانځله.
د اکاډمیسن لایق په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بل غړی فضل الرحمن علیزه بیا وایي چې استاد لایق تل د ټولنې د محکومې طبقې غږ راپورته کړی.
لایق صاحب تل د هغه محکومې طبقې د حقه حقوقو لپاره په خپلو اشعارو کې، په خپلو افکارو کې، په خپلو لیکنو کې مبارزه کړې ده. دوی تل محکومې طبقې ته متوجه و، د هغوی د حقونو یا د هغوی د راپورته کولو لپاره دوی هلې ځلې کولې. یو جالب شی چې البته لایق صاحب خپله موږ ځینې اورېدلې دي، زموږ ستاسو ټولنه تر ډېره حده پورې هغه د پیرانو، خصوصا پکتیکا هغه ولایت و چې ډېره د پیرانو دا د حضرت صاحبانو ته ډېر معتقد و، چونکه د دوی پلارم خلیفه عبدالغنی د لایق صاحب اصلي نوم خو غلام مجدد ده، یعنې د هغه په حساب باندې دا نوم هم غلام مجدد ور باندې ښی و چې دوی مجددیانو ډېر دغه لرل، عقیده یې ورته لرله. نو دی یو وخت کیسه کوي، ویل دا پیر صاحب یې دغه ته راغلی و پکتیکا ته، نو یو نفر و ویل چې د دې لایق صاحب په خبره باندې ویل قربان سم دا موټر را لوتای ده، وای ما ورته چې کومه ده خو ده دغسې دوړې خیزي موټر کومه ده سره لوتای ده خو ده روان ده، وای هغه کس ماته وایي چې تو خو مخکله شوې دلای وي. یعنی زما هدف لدی خبره چې دا و چې لایق سیب لا په کوچنیواله کې هغه چې دی په خوبت باندې پیدلې دلته د طبقاتي مبارزه د دوه په خټه کې خپل سی و. یعنی دوه خوختل چې دغه طبقاتي مبارزه وکړي او د خوارو غریب او بیچاره طبقو لپاره د دې حقوقو د اعاده لپاره د کار وکړي. ځکه نو په خپلو اشعارو کې په خپلو لیکنو کې دوی ځینې وخت داسې شی هم ویلې دي فرزند دوی د ملکانو د خانانو یا د جنونو یعنی هغه سي خوار او غریبه طبقه راز بخله او په غوی باندې حاکمیت کول. دوی غوښتل چې دغه یعنی په خپلو لیکنو په خپلو اشعارو کې دوی غوښتل چې دغه شی لمنځه ولاړ سي. دو تل لکه مخکې سمې یادونه وکړه مختیم مشورې راکړې دي مختیم تل داسې ویلې دي چې تاسو باید په خپله برخه کې یعنی کادبیات او کارڅګي هغه د ټولنې هغه اصلي شی انعکاس کړي.
هیر دې نیوی چې استاد اکاډمیسن سلیمان لایق د داوود خان له واکمنۍ نیولې تر اوسه د ټولو سیاسي جګړیزو ټولنیزو او مذهبي جریانونو خبر یو حماسي انقلابي او مزاحمتي شاعر دی. نوموړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست د ملي رادیو تلویزیون د وزیر او د قبایلو چارو د وزیر په توګه دند ترسره کړي او اوسمهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمی مشاور دی.
مان شو څوک دل مر په جنگ کې پوتيارو پسې روان شو څوک د قام او ژبې د تبيز قهرمانان شو چا ګیروګ د کړد جنت ټکداران شو سری ویني بهيږي د افغان لټ پتنا
د فنکار په نننۍ برخه کې د کابل د قرغې تفریحي بند تللیو. دلته درې هلمندي ځوانان د موسیقي له آلاتو سره ګرځي او سیلانیانو ته موسیقي غږوي. دوی وایي چې د پخوا په پرتلا د لوی کندهار د محلي موسیقي مینوال زیات شوي او دوی هم له خپل هنري کاروبار خوښ دي.
فنکار
صبر کام
نوم عبدالحلیم دلسوز
اوستانم چه
زمانم عبدالمعروف دلسوز
نشتا عاشق خطا عاشقی که دلسوزی
یا عاشقم
عاشقی او تو
زبالا دا واسه محلی صاحب
دلسوزی
او دلسوز
خب چون روخ کیگی چی دا موسیقی را گوی
دا والا پینزه کال کیر
پینزه کال تامل دا قرغه کی گرزی
او دلیا گرزو والا دست دیم اپیلو تامزو سر اخلاسو دا سالون مانا د خلکو وادو چې معنا ودونه چې داسې وو خلکو لمبرونو خلکو ته ورکو موږ خپل زوس د جنګ چولار
او عاشقه ته څنګه عاشق کې کنه د سوزي ته
شک
ها دا راتو وای چې ته دا دغه کې دا
دریا
ورسره وای او سندری ورسره وای
و د سمیدا میدا سندری ورسره وای بس بالا تنا و پرونه پر چې زور راس خپل سر خلاص ک
ها
و
بس هم دام ورسره
وای
او ار ورځ نو باندې ته قرغه کی ګرځي چې
مزوري کی د ورځ نه د چاپل دغه او ته پر ورځ
ها
هغه د ته پر ورځ د سه جمعه پر از دا پدا وخت کې مدیر کار کوي او دا نور ادي ورځ کې کار نه کوي
بس دلته سب ګرځي یو یو سر چاته موسیقي وکي بلته وکي خدا حکمداري موسیقي ده کنه
و دا د فلم کم ساده موسیقي سر خلاص په کندهار کم ساده په معنا پر روزګان کم ساده سر خلاص دا خود د کندهار د المن جاپانی نومیږي سر خلاص
جاپانی هغه دریا ده او دا جاپانی
دا دریا ده دا جاپانی دی و
دا عمل ته جوړی کنه په
یا په کندهار کې په المن کې په ګریش
او تا دا چیرته زکړی
دا ما د لیز دا کې دلته یو یو غازی استاد نومیږي یو علا دا استاد نومیږي سر خلاص سید نور استاد نومیږي دلته دی استادان وصولیا او دی استادان دی والا عمر د دوه لاسو ته کتل کتیم بالا ایزام کړه
استاد کړه ها او عاشق تا د دایره چیرته زکړه
ما باز من فهم درې زنه ما به د غزوان سره د ډېر ورځې ممر باندې تیر نه کی چې مې زده کوي په لاس ورځې کې مې صدقه سم سي مې زده کوي
نو کله کله ته خدا دایره په خپې باندې وحیدات څنګه چاندې
ولا بس دم خمه خدا چا شکر از چې په لغت یو یا منا شوکه نه راځي دا خو ما شو چې پر راس نه دي دا دریو په دوه دقیقه یا به ماتي یا به
نو وجد کی وسره شي جذبه کی راشي څنګه جذبه کی راځي په ګرم شي کله کله ها
پر دم د سي د غرازي چې دا ګرم سول نه دي
او
بس شر دي نه فرج دي دا لاس دم د سي وجد دي لاس د سي درد کی لاته و هي
او
تا کله چې د جاپانی والا و درول هغه سي زم درو خنت دې و نه درې زم نه درو
صحیح 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 او ته خو جاپانی سر نه سړی کی
یا زه خو بالا ک 24 ساعت زه فدغه ختم پوسولې بالا خو ستړیا خو نه صدا خامخه پکښ راځي پوسولې و دا خو جاپانی دی والا چې ښه رسول ګرم سولو بیا دا دی
ته خو لګه وګه و دا جاپانی او ته دا دایره و هلګام سی بیلې و اچي ډیر وخت کې راځي چې مونږ به دا وکړو جاپانی ولی وی
دغه بالا موږ خپل په پرسبانان ورته وای بنجو
او
خپل بیا ورته وای جاپانی
دا ولی ورته دا جاپان راغلی کړل ته تاسو
یاد دی جوړ سو نیمه جاپانی
ها 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 دا کنداري موسیقي دلته خلک اوري زکه کابل دلته خو زه فکر نکوم کنه اوري
اوري ډیر خلک اوري اوس ولې ولا غرد خلک دلته مرشې ګرځو خلک لمبرونه واخی یو ځای کښنه ماتل جوړ کیا کوټا کیا یو ځای نه دوی مرشته ځان وای چراسي خوشب ورزو
ستړیر پر ټپی وای او کنا کنداري غزلونو دا شان مې کنا سرو کې د کنا
زدا ټپی ما غزل مزلم ابدانم د به مزداد سر خلاص نور دا ټپی وایم
تاسو خدای درې ملګری ګرځي که دوه ملګری ګرځي
یا درې
یو دا درې وره ها بیا چې څومره وګټه یې غبی ما خام کې سره تقسیم وای نه
و ما ما خام بس
تاسو دوه سته سره
دا مخره یې کړ
او ته ما ما یې دا خوري او هغه
دیم محمد پوسوله دیم دا غسم الدوال دی الدوال سعودي را سره پوسوله
په کورنۍ کې منور څوک هم د سشته چې موسیقي کوي
یا بنور ورونه مستاتر ما مشران دی غم موسیقي کوي پوسوله
ها
و نور موسیقي والا نسته دا درې کسو موږ په کور کې
هغه چی شکی
هغه دا جاپانی دریا
او چیرته یې غوي
زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه اړو. په دغه پاڼه کې لنډه کیسه واړه خدایان نومیږي چې زموږ همکار نوریه جبار خېلی وړاندې کوي.
زرپانه واړه خدایان، خدای مې دې درنه خلاص کړي، خو چپ شکنه. ماماڼې په ژړغوني غږ سره وویل، نو مورې زه څه وکړم؟ ډېر سوی کوي. زه درته وایم چې خوله دې بنده کړه، نوره ونه سونېږي. ځکه هر څومره ځان کلاکه کم خو نه کېږي مورې، زه څه وکړم؟ مړه شه، د ګور دروازې دې درته خلاصې شي. زه درته وایم چې چپ شه، چې یاره لعنت شه او په شیطان شه. مورې ته زړه نه لرې؟ ته انسان نه یې، ته یوه مور نه یې. ته څنګه مور یې چې د خپل ځیګر په ټوټې دې زړه درد نه کوي؟ ته مور نه یې، ته یوه ظالمه یې. له همدې خبرې سره ماماڼه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه. اسلامه بې له دې چې کومه خبره وکړي، په دواړو لاسونو یې د خپلې لور مخ ځان ته مخامخ ونیو او په سلګو یې پیل وکړ. ولې نه، زه زړه لرم خو د یوې مور زړه نه لرم. زه مور یم خو یوه بېوسه مور. لورې ته څه پوهیږي چې ستا د هر یوه زګیروي سره زما د زړه نه توره لوخړه پورته کیږي؟ خو زه څه وکړم؟ نه مې څه له وسه کېږي او نه څه ویلی شم. که څه ووایم کیدای شي چې دواړه له لوږې مړه شو. زه زړه لرم خو د دې نړۍ ناتارسه انسانان یې نه لري. لورې، نور مې په زخمونو مالګې مه دوړوه. په کوټې کې خاموشي پوره واکمنه شوه. یوازې د خاموشۍ په دې شیبو کې د سلګو آوازونه اورېدل کېدل. د مماڼې مخ تک سور پولی پولی شوی و. کله به یې چې اوښکې په پوڼاکو اننګو راغلې، نو سوی به یې یو په دوه شو چې ماماڼه به یې ډېره دردوله. خو ناترسو اوښکو هم خپل سیل نه درو. داسې ښکارېده لکه چې اوښکو هم د ماماڼې د ځورولو پسې راخیستې وي. لکه چې دوی هم د هغو ظالمانو نه الهام اخیستی و. نن ماښام مهال چې کلمه ماڼې وړوکي خان ته ډوډۍ او چای پلې کوټې ته یوړې، نو په پیاله کې یې ورته بوره نه وه اچولې. کله چې خان چای ولیدې چې ترخې دي، نو د چایو ګرمه پیاله یې د هغې مخ ته وشیندله چې ټول مخ یې پولی پولی شو. په کوټه کې یوازې د مور او لور د سلګو غږونه اورېدل کېدل. دروازه را خلاصه شوه. د خان بل نوکر کوچی و، په خپ غږ سره یې وویل: ډېرې خبرې مه کوئ چې د خان خوب خرابیږي. ماماڼه یو دم خپلې مور ته ورغاړې وته او د ژړا غږ یې نور هم زیات شو، خو مور یې ډېر په کراره ژړل او ویل یې: لورې مه ژاړه، سلګۍ دې په ستوني کې تر سهاره وساته، ځکه چې بیا د وړو خدایانو خوب خرابیږي.
کچیری په پښتو ژبه کې د معاصر آزاد شعر بحث کو، نو د ګوتو په شمیر سرلارو کې یو هم احمد تکل دی. هغه په پښتو آزاد شعر کې نوی تجربې کړي چې د پښتو آزاد شعر د غنامندۍ سبب شوی. هغه که د ژوندانه ارمانی او معصوم ګرداب په آزاد شعر کې انځور کړي، نو د انسان له وحشته ډکا څیرې هم نه ده پریخي. نوی شاعرانه تصویرونه، نوی تخیلی تجربې، د الفاظو ښه اوډل او روانه ژبه د ښاغلي احمد تکل د شاعرۍ ځانګړنې دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي احمد تکل څو شعرونه دراوروم. ورېښمین
خیال.
هر سهار ستاسو کوڅه کې، هر ماښام ستاسو کوڅه کې، څه بدنام یم ستاسو کوڅه کې. هغه دې اورما د پخو غږونه، هغه دې اورما د پخو غږونه، چوپتیا چې کله د مرمیو پر غوغا بره شي، زی د زړه له هر یو ټوپ سره आवाज اورما. هغه دې اورما د پخو غږونه، درانه دي ته وا چې زمکه ریږدي، زی لاسو کې د وسلې تصویر لیدلی شمه، او زی سیوره د کابل د کنډوالو له پاسه خپېژنم. د پخو غږونو ته ډیر ورته نه دي، لکه ښکالو د مرګي یا یو ناڅاپه خبر د شهادت د عزیز. زما له سترګو څخه خوب غلا کوي، ډارېږم نه تښتېدی نه پټېدی شم ترېنا، ځکه چې هر چیرې همدا آواز دی تر مانه ما ته رانږدې ژوند کوي، او لکه سیوری مې څاري قاتل مې. انسان د کائناتو د تسخیر بدی خوبونه لیدل، او د فرعون په څیر ځان ته بدی خدای وایو. د کائناتو د تسخیر بدی خوبونه لیدل او د فرعون په څیر ځان ته بدی خدای وایو. پاسمانو کې به هم اور بل وای د ځمکې غوندې، د لمر اورین غشی به ستا د جګړې وسلې وای. په هر میاشت کې به اسمان کې په لزګونو ځان وژون کې الوتنې کېدې، او د لزګونو الوتکو مسافر به په صحیح ډزو کې لګېدل، او د سپوږمۍ پر ډاګ به ګوانتنامو آباد وای. ستوري به د طلایي سکو پر ځای ستا د بانکونو حسابونو کې وای. د سایستو هوا به په بازارو کې په ډبو خرڅېدای، یا به ملګرو ملتونو په زیره ویشلای. د ښایسته مارغانو نسل به دي نوای پریښی، نورې نخرې به دي پر ځمکه او اسمان کړي وای. د ډیناسور پیر به وای انسانه، د ډیناسور پیر به وای انسانه، که دې وزر درلودای. داسې یو وخت وي چې یوه خندا پسې چغې وهي، بیا داسې وخت راشي چې پر سر د ناز یو لاس غواړي، وروسته یو وخت وي چې په مینه پسې لټه کوي،
بیا داسې وخت راشي چې مینه کولول غواړي، بیا د غرور په سر کې ځای ونیسي، غواړي د ټولو داستانو وتل شي، غواړي عادل پادشاه شي چې مظلومان نازوي او ظالمان نه پرېږدي، وروسته د لوی منصب خوبونه ویني، بیا وروسته وایي چې زه خیر دی زامن به مې وي، هغه به لوی او ستر کارونه وکړي. تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږې شي، زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژني، ورو ورو پخیږي او ورو ورو نرمیږي، په لاره ورو ورو ځي، له منډو لویږي. داسې یو وخت راشي چې د غوږ بده وینا نه اوري، لږ چې نور ژوند وکړي ستړیا احساس کړي او لږ ور وړاندې بیزاري پیژني، دا ښایي ډیر وخت واخلي او بیا د مرګ هیله ده.
مرګ لویه نیکی دا چې تا وکړه د انسان سرا، مرګ ستا ټول یوړو گنی وہ بتلت زان سرا، مرگ غنی ٹدا چھ جانان کے خواہ جانان سرا،